السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هر کله کوم مخکې لري چې دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورستو سیلونو شاوخوا 3000 کسان زیانمن کړي دي چې لکتر لګنې مې خزي او ماشومان دي د مرستندوی ټولنې ویل چې په دې سیلونو کې نږدې 3000 ماشومان به کور شوې دي د سیف د چلډرن راپور لمخې د هواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو ډیر زیانمن شوی چې د 2000 په شاوخوا کې کورونه ویجاړ کړي دي د خیر ټولنې ټینګار کړی چې د سیل زپلو سیمو ماشومان ته د څښاک ډیرې لګې اوبه رسیږي د سیف د چلډرن د بیان لمخې د دې ماسیس هیټیمونو د داسې موارد راپور هم ورکړی چې د ځینو سیمو ماشومان د ګیډې په ناروغۍ واخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله له 300 زیات کسان مړه شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې میرمن اوتن بای وادي د وحید درهمي غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درهمي غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیته یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې ښاغلي عبداللهیان همداراز په ایران کې دیره 2 میلیون افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د مال په ایران کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د اعدام له رابرسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید د استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 5 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ ماسوب د پریکړې له مخې ښاغلي مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخ وویشت میاشتې په بند کې تېروي او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضان وروسته له هغه د تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې د چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامي اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقونو ائتلاف چې دا مظاهرې تنظیم کړې وې نن وویل د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه یې وروسته له هغه کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. په دې مظاهرو کې چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې د پولیسو او معترضانو ترمنځ په نښتو کې 4 کسان چې یو پولیس هم پکې ووژل شول او د چارواکو په وینا لسلو زیات پولیس هم پکې ټپیان شول. بیګانه وخت د کشمیر د سیمه ییزې ادارې مشر اعلان وکړ چې د برېښنا او غنمو بیې ټیټې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وای په غزه کې د اوربن په اړه خبرې په رفق د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړ نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفه کې د اسرایل پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه می میاشت کې په رفه کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل رفه سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو نا اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا له هغه وروسته چې تیره میاشت د امریکا کانګرس له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې بسته تصویب کړه اوکراین ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. د راپور له مخې د دې سفر هدف له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي ځکه چې اوکراین په خپل شمال ختیځ پوله کې د روسیې د بمباریو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د پکتیا امنی قومندانې کې طالب چارواکو تایید کړ چې پرونی ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د دې مخکې په سیمه کې تېره اونۍ د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباری خبر ورکړی و. په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی.
طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوز یا قطعات نه درلودل، خو د دې لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کولی.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو سیلونو او له عملی د زیانمن شو په باب هم اورئ. د پکتیا زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل، د خلکو کورونه ویړلو، مځکې خرابې کړلې، د خلکو غنم او داسې نور زیانونه رامنځته کړل.
زیانمن شو خلکو ته یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو بهیر هم پیل کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي کې مو هم د وروستیو سیلونو او زیانمن شو سره د مرستو بهیر څېړلی دی.
دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایې چې والله بارانونه کېږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کېږي، راځي سیل تاسو وړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند لپاره د منځګړي وایي خبرې پر رفع د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پکتیا امنیه قومندانۍ کې طالب چارواکي تاییدوي چې پرون ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د ولسوالۍ امنیه قومندان کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته تر دې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی په یوې امپوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي چې په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسما د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتو ادارې تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا جګړه تایید کړې ده.
د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخه د ځاځي اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې څلور بجې وروسته تر دې پیل شوه چې پاکستانی عسکرو د عمر په نوم دوی په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر اتنیمو بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو یو شمېر اکسپارټ چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپارټو لیکلي نخته د ډیورن کرخې د خرلاچي او ډنډې پټان للس تر 12 کیلومتر سیمو کې د دواړو لوریو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړی چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستاني عسکر مقابل برید ته مجبور شوي دي. د اکسپانو په نخته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړې، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نښتې سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نخته وروسته تر دې کېږي چې پاکستاني جیټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستاني الوتکو له هوایي حملې وروسته کندهار ته د پاکستاني پلاوي سفر چې تمه وه د یکشنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پي وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کېږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
تر دې مخکې د پکتیکا ولایت د وړممۍ ولسوالۍ اوسېدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني جټ الوتکو تېره پنجشنبې د دوی په سیمه کې بمباري کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اولې تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه احمد اکل د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغانستان د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
پاکستان خو د شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګورئ چې مختلفې حملې د دې په اډو باندې کېږي. په بلوچستان کې همدارنګه د خیبر پختونخوا د پون په کشمیر کې خلک د یو په ضد باندې مظاهره کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنې مخ په ښه کېدونه ده او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې دا او د هغه ځای دی او د خپل حملې ترتیبونه یعنی ملامتې غواړي چې دې خواته راواچوي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کور چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په نګرار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې ان دې او تیاری نه لري، نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د زینو الخو ترمنځ رابطه وسمشته ده او دیو دبل نه هم کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو ترمنځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده او کچکنی دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستلی وي یا نور مسایل د ملل متحد کې دی خپل اواز جوړ کړی چې لاته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه اپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازې نه لار امکان لري چې قطع روابط وسره وکړي او نور فشارونه لکه دغه سي ټي ټي پی او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان یعنی طالبان د دیو مخه ونیسي. نو کچېرې نور هیڅ شي کولای نو ټي ټي پی هم پرې دي چې خپل عملیات وکړي او د لخرې پاکستان پالیسی تغیر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره دا خو د نور ارخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دیو خو طالبان خو په خوام کوم خاص منظم پوځ یا قطعات نه درلودل، خو د دیو لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي او دغه یوازنۍ وسیله دیو په لاس کې ده لکه وایي هغه د زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دیو نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دیو الوتکې رانسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بالمثل حمله وکړي. حتی هغه ډیپلوماتیک په سطح باندې بالمثل حمله ته عکس العمل اوسه پورې نه دی ښودلی، نو دا په خپله یو لوی مشکل د طالبانو لپاره ده، د افغانستان لپاره هم ده.
مننه. ورسته پوښتنه میاخیل صاحب، که اړتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی بلوڅ بلتون پال دی یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو وړه برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، که ټي ټي پی دي یا د بلوچ ادارې غوښتونکي دي یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کولای نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کېږي او د دیو قوت به اضافه کېږي او خلک به هم یعنی د دیو د کړنو نه ستړي کېږي او زه فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یو ځای کېږي او هغې نور اهداف لري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د وروستي کړکېچ په اړه د پرزیدلي جمهوري نظام په مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال سرپرست شاه محمود میخیل سره مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د جنو او خزو خراب او نارام وضعیت به حساسه مرحله ته رسیدلې دی. سازمان د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم یې خبر کړی ویل چې د طالبانو دوهم ځلی واکمنۍ افغان خزې د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناارامه وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان له قوله طالبانو بل کوم ویری د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلي واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیزي سیستم روان دی، او د نجونو او ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی، او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د لنجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو لنجونو او خزو په تورو وهلې او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان لنجونو او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژونده ناهیلي کړی دي. لوړ زده کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمیتونم ادامه ته
دا چې په کور کې مونسم کولای زده کړو کړم ډیر ناهیلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګ ونکړي، هیلي له منځه ولاړې سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شویو دی افغانستان په چیرې هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ، موږ انسانان یو. خزه کېدل د دې دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی
محروم کړئ.
د طالبانو حکومت ورته له بیا ځلي رسیدو وروسته افغان جوړي او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، کار، ټولنیزو ازادیو، سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محرومه کړي دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپورته کړي دي، او له طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
په استرالیا کې یو قاضي د هواد پوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور پنځ دی شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعاو له رابرسېره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک برایډ د استرالیا د پلازمېنې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو، او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مک برایډ به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و وویشت میاشتې په بند کې تېروي، او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقوقو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوی هر جنگي جنایت په خاطر چې مک برایډ یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول له دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مک برایډ لخوا افشا شوی اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو، سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان بزګران او ملکی وګړي وژلې دي. د دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1999 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقونو د څار سازمان مشر دنیلا ګاوشن وویل چې د مکبرایت سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیا ځواکونه چې له 2021 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، ډېری ځواکونه یې په اروزګان ولایت کې دېره وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل د غزې په رفح ښار کې د اسرائیلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. آل ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د آل ثانی په وینا په رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي، حتی که یې متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دېره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کېږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس ډلې پوځي څانګې ویلي دي چې د اسرائیلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله ویشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د اسرائیلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونو یې د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځانې له منځه وړي دي. اسرائیلو د ښار په ختیځ اړخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د له منځه وړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې په تیره څه باندې یوه اونۍ کې شاوخوا 4.5 لک کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوږې او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې د افغانستان په شمیر سیمو کې د وروستیو سیلونو موضوع ته مخه کوو. وروستیو سیلونو د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، زیانمن شوي هم د مرستې غوښتنه کوي.
د پکتیا ولایت یو شمیر نور سیمو او ولسوالۍ په شان وروستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یادې سیمې زیانمن اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنیو مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري سره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسه یا جل کوکو او نور باید کار زمينو ته برابر شي. وس هر منطقه حق لري ګوره. وس راپورټ بریم خل منطقه او غز ونانو کار کې وکړي سکته نکلام را وس دا منطقه د باید د منطقه خلک باید مصرف شي.
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واسطه پوره دی. خود چات دروازو او کړکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو، ځکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رامنځته کړل. په هله مخ خپل کار روان کړای دی. خو پلاس کې موږ سره لرو چې مثال بور ورته وي او بورته واخلې لرګي او ورونه ورته یا شي خو لږ ډېر لوی خبره
ورسته یو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړی. په دې سړک زیاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګ ورا تک کوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکی عطا محمد وویل
ولا ډېر خلک ما ویل شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار لاړ سم ما ورته مکرخېلو باندې ولاړ سم مکاوه باندې به راوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډېر ضرورت لرو.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر زرمت راوستي او درې ورځې ور باندې لاره کې تیرې شوې دی وایي
چې زر ورته د مشکلې هم کې بچ کړي مالې ماتې وي کمانه ټایرونه بچ کړي چې بلیار په خاوي هیڅ مشکل بنوي.
بلور ته په پکتیا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالي او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګنج کې شمېر کودونه نړیدلې خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینې چې دا د خانه نظر او دریس او نغدي پیسې ورکړي کی او نسب په خانه واجن کړي او په یاینده هفته کې به د دبليو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او دغه سد پیسې د خانه نغدي پیسې ورکول کی.
یاد دی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان له اقليمي بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقليمي بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي.
د ورستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر زیانمن شوو د ویشلو بهیر پیل کړی. خو ویل کېږي چې سیلاب ځپلي بد وضعیت کې دي او د لومړنیو توکو تر څنګ سخت سرپناه ته اړتیا لري.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه و چې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان سپینګیری او سپینسارې مېرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلې دي. دغه سیلابونو تر ټولو زیات مرګزوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبې په ورځ د مې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندوی بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
ټول د کیږي چې داخته په دې مرستو مشولو باندې دین کوم روز په خارج کې دی خو دې لري او هم خپل قدر واسه توان درستې کړې د منګل دی ویشو ته منګه ډیر عشد لرو چې د تو د غذا او د غذا نشټونو د اوبو نشټونو دمو مختلفو ساحو ته رسولي دي.
خو د دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي چې څه هم ځینو کورنۍ او بهرنیو مرستندوی بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي خو دا بسنه نه کوي او له نورو خلکو خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه
د ځینې خیر بنسټونو په همکاري باندې دیدیو له لارې نه خوراکي توکي دیګي همدلته پخیږي او دا مکمله بسته بندي کېږي د هلیکوپټرو له لارې نه هغه سای وزارت درغه د انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نختي مرستو دراټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې مشت عبد الله میخیل وایي د یو آنلاین کمپاین لارې تر 40 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 یا کسانو مرسته کړي چې ټوټل 40,650 پاوند شوی دي. دا مرسته به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې ان شاء الله او حال دا خلکو ته هغه تر ټولو چې ځانمن شوی خلک دي نغدی
مرسته ورسره کوي. بلخ د بغلان ولایت د بیلابیل ولسوالۍ سیلاب ځپلې وای دوی کورنۍ چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت وړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزی ولسوالۍ علاقې او سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ ولسوالی یو سیدون کی چینه غختل پر راپور کی نو مخستل سی ازادي رادیو ته وویل بیلابیلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت د غوسیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو روغتیایي اسانتیاو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
د خلاص د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو هم د 15 دقیقې بحث کې د وروستو وسیلونو او زیانمن شو سره د مرستو بهیر څېړلې دی. په افغانستان کې مخکې له دې چې دا بحث واوري په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ خبرونه لاندېسته. د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورسته وسیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لکتر لګنې مې ښځې او ماشومان دي. د مرستندوی ټولنې ویلي په دې سیلونو کې نږدې 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي. د سیف د چلډرن د راپور له مخې د هیواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو زیانمن شوی چې د 2,000 په شاوخوا کې کورونه ویجاړ کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطنبای و د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې میرمن وطنبای و د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په استرالیا کې یو قاضي د دې هېواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له برابرسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مک براید د استرالیا د پلازمینې کانبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د 50 کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ. د دغه سریال په وو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضانو وروسته له هغې د تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامی اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقوقو ائتلاف چې د مظاهرې تنظیم کړې وینې نوویل د پاکستانی کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه وروسته له هغې کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تېرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل او نو ځکه خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ بحث شول.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورسته سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړو شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې مؤسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستو د ورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده. حکومت مرستندوی ادارو او په خپل خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمک د چارو څېړونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم دی خپرونې ته رابلل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لاریا سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو ته درشو که راته ووایي چې بغلان کې وروستیو سیلونو ډېره ویجاړي رامنځته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډېر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سیشنونه د میټرولوجي سیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي، چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي. او اوس هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډېر نشته دي. او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوا نه هم، د میټرولوجي ډپارټمنټ له خوا نه هم، د بعضې وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د 10 یا 15 ولایتونو کې به بارانونه وړاندوینه کیږي.
موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خپرولې تر څو خلک خبر شي چې دوی په خپله څه کولی شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه دا ما چې په خپل خلک کولای شي وی کی کراشه. د خبرې ته چې دغه وړاندوینه سره سره بغلان کې ورسته وسلونو ډیر خرابې رامنځته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کیدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دیش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دوی ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو او هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنی سیمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبره شي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، تر څو دوی پوه وي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه یې ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداري موضوع ته او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او دغه په وړاندې اقدامات کوي. ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفون نه کوي، هر ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلی دي خو مرستې ورته نه رسیږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
سلامونه تاسو ته، درون میلمه ته، ستاسو د رادیو اوریدونکو، ستاسو همکاران ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پاته خلک هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې دا خو شي وړاندیزونه وړاندوینې کېږي او خلکو ته ورکه ویل کېږي چې بارانونه کېږي، دا کافي نه دی. په دې چې ولس دې ته آمادګي نه دي، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړي دي، دوی نه پوهیږي چې څه په دوی باندې راځي او کورونه خوشي کې نه کې چیرې ولاړ شي، امکانات دوی د پاره نه دی. دا خو دولتونه د پاره پکار دی.
نادم صاحب، خپل خلک په خپل پوهیږي ډېر سیمو کې چې هلته خوړونه دي، د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي. کله چې په دغه خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رښتم ډېر کېږي، بارانونه ډېر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې همدې خوړ کې به اوبه راشي؟
نه، اول خو زه تاسو ته وایم چې دا د طبیعت انتقام دی چې د بشر څخه اخی. ولی اخی په دې چې ګورئ، اول خو په افغانستان کې د جنگونو دی خدای ګوره کی چې د مانې د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د پاره منابع د انرژي تامین سوی وای، دوی نه بوټي واله، نه درختی واله، ونی واله، او دا رقم په شدت باندې سلون ورانی نه کول. بل دا چې ګوره دولت فقط دولت دی چې عقلان د منطقې دا منطقه نقشې ولري، په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په صلاح پستلا هغه آسی ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکړي جوړ کې چیرې نه. متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو کې دولت هم غیر فعال اوسو، بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شان د پاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیب کړي، دولت ته پالیسی ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي د اوسه
د دې ډېر دی. نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانم رسته راغله، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې دغه پالیسی دغه نقشه جوړې نشولې، د افغانستان راځي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال درکوم، مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضائي دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر او راغی، اولین کار چې وکړ دغه مرکز یې د منځ یوړه. د دې پر ځای چې رشوت ورکړي، نن ټول امکانات موږ د ساتلای لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزولو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولی دا له منځه یوړ
په دې چې خو د تدارکات ریاست دلته ځای پر ځای کې او دا بیخه دا خو سړی نه پوهیږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوت خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د مزه وړي. تاسو وګورئ داسې لوی اداره، مونږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د مونږ کشافان بتله، دوه کشافان مو دولت تله د انسی تیاره الوتکه دی وایي مونږ په خدمت کو، او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تللی دومره تخریبات دی. او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده، او دولت ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله نادان صاحب،
استفاده او زندنی کیږي.
رازو د زما د پښتنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا میاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي، دوی پو آیا فکر کوي چې زمان شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبره دا ده چې په دې بحث کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی سوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دی چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کار ونه کوي چې مثلا د ولس دپاره څه خدمت وسي، بنیادي کارونه وسي. حتی د تادابونه د کورونه باید ډبري افغانستان څومره ډبري لري، څومره خاو لري چې پخې خرچې جوړېدای داسي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستا ډبرو سکاره ستا چې دغه پخې خرچې جوړې چې د دې په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول سي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې بیکار و هلکار ته نه سپارل کېږي، څوک چې کار کولی سي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادي خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. ککل صاحب، مخکې نادم صاحب یادونه وکړله د اقلیم د بدلون. اکثرا په تیرو جنګونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې ښویږي، تیریږي او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زموږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الف چرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسي. خو چې کله ګیا په ځمکه نوي او په غرونو کې دا باران ووریږي، ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو، هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا ګاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي، همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي. په لار کې د او د سین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوړو سبب کیږي، د خاورې د خوړو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمی بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نه یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیره موږ څو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجهت کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو دین پس د دې نه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځ ځي، څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګورو پلونه تیر شو، که سین زمونږ 100 متره وي نو پل به زمونږ 80 متره وي. هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا 10 کاله لپاره یا 20 کاله لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی، هلته کورونه جوړوي. او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی، کېدای شي 50 کاله یا 100 کاله پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي. خو 50 کاله پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده. د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکي ورانۍ رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات
لري چې په خپل وکول شي کچيري حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلې په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورسته سیلابونو.
متاسفانه چې افغان ولس ډېر ځپل شوی ولس 15 کال داسې حالات پر دی ولس راوستل شي امکانات دوی نه دي، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو دوی امکانات د ذخیرې نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي د خپل د مځکې د ودانول لپاره خپل د کور د ودانول لپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت دوی کورونه به خامه نه وای، دوی تادابونه به ښه وای. حتی په ډېرې وادو کې دا سیلون راځي، تاسې ولیدې چې په روسیې فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 تر دغه پورې اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولس نجات واکه ځاني تاوانونه نه ونه رسېده، مالي تاوانونه لږ وو. په دې چې ټول امکانات دوی پلاس کې ډېر پاخه وو، ټول سړکونه ورشي پوخو، نو افغانستان دا امکانات نشي. د افغانستان لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامداره توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري، تحقیقاتي ټیمونه، ډیپارټمنټونه، مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای شي، او څنګه د خطراتو مخنیوي وشي، او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي، او دا اوبه چې هم نعمت دی هم مصیبت. نعمت په غلط کړي چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو، مدیریت وکړو.
نادن صاحب، دا خو لوی پروژې دي. افغانستان اوس په دغه ورسته او دوه نیمو کالو یا څه کم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي، په بشري برخه کې ډېر زیات ستونزې لري، ډېر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپلې ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډېرې پانګونې ته ضرورت لري، او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراشو دې خبرې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان ور سره مخامخ دی، د وروستیو وسیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق داري
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان دي.
فکر وکړه، 150 ماشوم دي او نور یې من دي بیچارهګانی چې په کور کې کینول شوی دي. دغه یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نه ورکی خزو په کورو کې کینوي، او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو بل اخر داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي، دا یو د خدای یو معجزه او چې دوی ته وښوله چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته ژوند ته، د دوی ته تحصیل ته، د دوی وقار ته، چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی پر دې خلکو راغله. او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي، او کچیری په دننه کار وهاله کار ته ورسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډونه سپارل شي، او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصینونه ګمار شي، بیا هم دا ګټ نه لري. دا وړاندوینه څه ګټ نه کوي چې ته ولسته وای چې ولا بارانونه کیږي، نو ولسته وکی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي، خو ولست امکانات ونه لري، ولست مخ ته مخ دوی ته ځای تعین نشي، دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی، او کورونه ورته جوړ نشي، یا اقلا رانمایی ونسی، او دوی هیڅ نسی کولای. دا پایله می شي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو، یو څون بیکور زسته مصیبت په دیولس باندې.
مننه نادن صاحب. کاکر صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څارئ، تعقیبوي سیلونه ورسته او دغه ناخوالو یو بل بیلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوئ چې دغه ورستۍ ناخوالی یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګ
بندونه ډیر زیات دي او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتره غلې وی چې ونش کولای ټول خلکو ته په خپل وخت مرسته ورسوي. آیا د دین کوم درس د کېدای شي چې په یواز سر په یو جغرافي کې حکومت نشي کېدای بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري ترڅو وکول شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړی او مرستو لاس د جغرافي ته ورغځوي خلکو ته ورورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ور وغځوي؟
زما په خیال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ده چې هغې باندې بحث وکړي. که چیرې موږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي چې څومره امکانات ورسوي، خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري، ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سندر چې تقریبا 800 یا 900 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې ده، هغه بند شوی دی. او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلی دی. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه د سیاست نه لري دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي، هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه د سیاسي وجې دي چې ملل متحد خانه تطبیقيږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پنه لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مغه په اساس باندې د پر کومکونه کیږي. او پات شو دی نارویج لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده، سو هفته مخکې زما په خیال درې هفته مخکې، نو دې کې هم موږ هم دې بحث وکړو. حداقل کچیره هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغې کې حکومت دخیل نه وي، یا د آموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو، حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خانه یا د نور ادارو له خانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي. ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پی پونو که هغه مطالعه نه کړو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا سیلاو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوئ چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم واوسو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو، باید به اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه وه دې شیانو ته وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې داسې مخکې ښه وویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوالو ته تاسې مرسته ورکوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زمونږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي، هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسوي، چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي. لکه چې کاکړ صاحب وویله، دوی دا شیان ډېر شونی دی، منتا په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال چې سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد
علي زلبي کې کچيري دوی نشي کولای دوی دی یو خواسته نور دی راولي په قدرت شي وزیران سي چې دوی وکولای شي دوی سفرونه وکي او د افغانستان مشکلات دي شري کې بل اخري اولا را حل دي افغانستان د پاره دریم دا چې دولت سره دي دولت خاص دي واوري نن نه به امریکا نه به اروپا نه به گاونډي واته دي دي نه نه حکومت
مننه
او تعدید دولت دي کچيري ولز ناراض سي په دي نو بیا د مخه لولای نه سي فکر کوم چې بعد د ولس سره ول جوړ شي ولس زړونه پلاسو
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.